السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانک زایمو ده ازادي رادیو. دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې په یو ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللی دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللی دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فرا که څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلی. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلیه پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی د غلوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسېد. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام یې له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي؟
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلن وکیل مدافع ولري اقلن
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی. هغه کسان یې ستلی چې ACC کارتونه لري خو POR ولای پریخي دي. دوه کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما بلار سره د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د دغه ته واړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شمن په خبره کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام خرغلاست درته وایم. د افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونو ورسته د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبان حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشاره د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمیر حقوق پوهانه موایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون خوده. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویان د عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوی. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په ولایتونو بادغیس نیمروز او فراکی څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. د غراز یوناما او د بخښنې ول سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق د ټولنې د اصلاح د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوې دي. خو یو شمیر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیا عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام شدید ترین مجازات است
که اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له عمله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کیږي چې په خپله د ترهګریزو کړنو له عمله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې وخت رسیدلي اعدامونه او نورې فزیکی سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سختدریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي. خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر دی وسوا اتنوی تنو ترسیږي چې یو سلسل ویختي مرمنې دي.
وسام ورزو دی او حقوق پو خبرو ته و موریدل چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د اعدام ورسته پیخي د نړیوالو لخوا وغندل شو او پراخ برګونونه ورته وخدل شو. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده پر عملی کې دوه ټینګار کړي. دا داسې مال د چې مخکې بیلابیلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړي او اوس په داسې وضعیت کې طالبان سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ د پښتنو د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر امامت راسخ ځوابوي.
د خپل د نړیوال ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سروال له ادرسه هغه کوم ټکي چې باید باندې نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټول هغه سرزوري ورژنې او په دار ځوړندول ده چې او د همدغه کړونو له ادرسه دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړو رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه دې سره مشکلات لري. نو زویل سم په کومه برخه کې چې دوی خپل یوې خوانه یوې لور نه دوی وایي چې د نړۍ سره د خروابېتو یې لري، د بل لور نه دوی خپل دغه شکړنې چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډېر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي، او د خپل د امیر المؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغوی د نجونو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل، د ولس ته دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دې وغواړه. نو دغه ویناوې او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتداری په ګدۍ ناست، د دولتداری له ګدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بناً دغه کار چې دوی روانه کړې ده، دا د ویشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې بلکې دا نه نغښتي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د غیوا د حکومت لخوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام لامل کورنۍ ویشل شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنۍ غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړي شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استلو پر ضد به د اپریل له 15مې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لارینونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ماب لار د سپینګیر د تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده، هغه لار اخوا د بغدغه ته واړو په تورخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سویدا. د ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلاله زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کمې پیسې وی کم سه مونږه کومل خواري کړو ټول زب شو. مشکلات خو ډیرو زما کوم دغه خو نه لرو ولې تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال ګاړو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول وچ
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو لامل آن دیو بل له حواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه ستنه کړل سوی د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل
میرا سره او که خوان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړ ولو کورل د پاتې پوره مشکلات سره مخې او پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څو کار ته تللی دی هغه د کار زنه وړل شي ویډیو څو چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم او زیاته روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د استلو د بهیر د نامنظم والی لامل ګڼې کورنۍ سره ویشل شوې دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
ګلې کې څوک پیدا کړي هغه د ګلې نوړي په بازار کې څوک پیدا کړي هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی داسې وخت به ورځي ټایم نو سیدا تر لمل کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کم دي ته وړې دي یو دا هم مسله ده. نیمه کورنۍ سره پیوان کارډونه د نیمه ای سی سی دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزینه سٹارټ شي.
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بیا اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مالویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته وویل دوی لال نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې عملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته تاسو ته خپل کیمپونه ولګوې احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلې دي موږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک ته دي کېدې شي. بیا هم په فیسبوک باندې هم دا ورکړی دي چې کومو ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نن
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل انده کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخصا دا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا په چمن کې دمغه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بدوي پکې چې د کوم او کډوالو چې غوي په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندې ساتي؟
بالکل، یعنی منګه دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل تر راضي مطلب دا راغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابې کې منګه ټول زیات دغه کړی دي چې دا کوم ملګر ته کوم سره برکه کم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې څومره مطلب کډوال زین او دا غینه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تل تک واټر کې او دا سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده؟
یعنی د مونږ خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا مونږ په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو مونږ یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او مونږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې د مونږ اوس کم احتجاجونه نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب د دا بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لارې دي مطلب مونږ الله پاک چې نو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی مونږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دی نو موږ احتجاجونه کوو دي.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي؟
انا نه ټول پاکستان مونږ کراچي کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه مونږ په هغه کې کو په سواد کې مطلب دې لري پاره دغه کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یان که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منسم ډول باندې د خلک تنظیم سی او به لیگل سی؟
نو زموږ امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع کورٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کوما ٹول ملک تو سر رابطے ہوئی خپل وکیلانو سر رابطے ہوئی اور دار خام خواب اسا رنگ روڑی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلې چې لمخې د افغانستان او کامیرون د زرګون او ادباو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پی اس حیثیت د پروګرام لاغو کړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې یو شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لړمحاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندل. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقول ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ لويري تختیدلی. دا په داسې حال کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویان دی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل وزارت یې د پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. لډلې یو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ ده. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلي یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی. حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولای شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره یې مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولای شي ناوړه پایلې ولري. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
از یک سو تغییرات ناگهانی
دی وی لیوی خو ناڅاپی بدلونونه او په قانوني پروسه کې د رونتیا نشټوالی د کډوالو ترمنځ بے باوري او ژور اندېښنې پیدا کړې. لبل خو د اقدامات کول شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسنی حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. دې ډلې له 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کېږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانې ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی. تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی تر هغه ټول سیمه ته شریک غواخ پیښ کړی دی چې پر ضد باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پال ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2014 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2014 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.